لودین برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان می کند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه 11 میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم پرون د صادراتو ورته شمیرې او احصایې له رسنیو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګې ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبري سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللې د 2023 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلې. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې پرون دوشنبه هم 411 کورنۍ افغانستان ته راستنی شوې چې په دې ډله کې 240 کورنۍ پر تورخم او 118 نورې په سپین بولدک افغانستان ته را اخراج شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون ته یو خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسی خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بڼ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیانو کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ادارې د امر پر اساس د باندې امیر د ملي ساحه په ګرون ټولو پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلی دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زندان او بریدونه په بددوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي ثنا اعجاز هم د پښتون نیول کېدل او پر هغه برید غندلی دی. پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان یالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي ډزې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا شوي چې د منظور پښتین یو همکار او یوه لاروی میرمن پکې ټپي شوې ده. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو روسانو کې شاوخوا 50,000 د روسیې پوځیان او 40,000 نورې د واګنر ډلې اجیر جنګیالي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په حواله د اوکراین په جګړه کې د 180,000 نیولې تر 240,000 پورې روسي پوځیان او د واګنر جنګیالي ټپیان شوي هم دي. روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي او روسیه او اوکراین دواړه په جګړه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو په اړه په اسانه څه نه وایي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خزو فعال جولیا پارسی چې د ناروغۍ لپاره روختون ته وړل شوی و بیرته د طالبانو د ملي امنیت وی ادارې ته انتقال شوی، د هغې یو همکار مو غوښتل.
بر ما از کابل اول دادن که اونا عوض روحی
مبتع لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شد طالبان و ورکری که نده یه ورختون انتقال شده و
په افغانستان که ده جمعی پر آرسیدو خلق ده برخنال پرچاوی شکایتون لری
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوي ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې یې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په هغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایز پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
او دا به هم واوري چې اسرائیل د غزه جنوب ته ټانکونه لیږلي او يرغلیز بریدونه یې ډیر کړی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسی چې تیر اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ودانۍ ته انتقال شوې او بیرته توقیف شوې ده. جولیا پارسی د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې توقیفول نه دي تایید کړي او روغتون ته د هغې د لیږد په اړه هم څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالان وایي چې د ښځو د خود جوش غورځنګ یوه مشره جولیا پارسی چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه، بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه، خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د میرمن پارسی کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې، خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوی وه، ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان مېرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې مېرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
بر ما از کابل اول دادن که اونا عوض روحی
مبتع لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شد طالبان و ورکری که نده یه روختون تا انتقال شده و خو مبتع تا ده روختون نوم و نخیست چه کم روختون و پا کم زایی که و خود هقی وضعیت خنده ای.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشي کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هېوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
سبا د لندې 15 په افغانستان کې د دولت لخوا رسمي جمعې پیلېږي. په افغانستان کې وار لمخه په یو شمېر ولایتونو کې هوا سړه شوې ده او ورښتونه هم شوې دي. په همدې سړه هوا کې بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې ده. د برېښنا د پرچوي شکایتونه هر کال په همدې موسم کې زیاتېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبی، غربت، بیچارهګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډیر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی. په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پرچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیات داره.
برېښنا پرچاوی زیات شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظم نه وي. د دې سیمې خلکو سونز ډیر دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا سونز هوار
شي. کارای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونه ته منظم برېښنا لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر څلور ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړي توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار لا 2 بجو څخه د ماسپخین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
صبح بجې باشه تا 4 دیگر.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کم شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیګر سږ کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو پاوز پرون دوشنبه د غزه جنوبی برخه ته لزګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې د اسرایلو د يرغلیزو اقداماتو یو برخه ده. اسرایلو ژمنه کړې چې حماس ډله به لمنځه وړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د اسرائیل پاوز د حماس او نورو تونلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګي جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېګل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزا کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پانې خبرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداري ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عین شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرایلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. د هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنی دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لوی لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د اوومې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشې کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15,900 کسان چې په سلو کې اویا ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پرولی دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسی په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو یو بل جالب مطلب ته. بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په روسته کې ویل سره لدې چې افغانستان له بشري بحران او بیوزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانۍ د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بایو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ په همدې تړاو اسمت څاروان له بېلابېلو کارپوهانو او نظر خاوندانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په روسي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي. خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیه په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حقله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده. پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. دون اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین، چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د هغې نه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي. خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسی یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د گاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځانته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمایز پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولای شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د یغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه ودو لپاره چې هغه ورکوونکي ودوي هغه ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه هر ډول توکي چې راوردوي په ډالر پیسې باندې د خارجي کرنسي په اساس دوی وردوي، نو چې تک په دای ووت کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولای شي چې ډیر شان راورده کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه ودو چې لکه چې صنعتي ودودي صادر کوونکي ودودي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالره وه چې نیمایي له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوری نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دی وضعیت په ډیر لږ توپیر ډیر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډیرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوید او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولی افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. شاغلې تلاش درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولی.
یو احتکار، دوم قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یو بازار کې لوړ قیمت لري، دریم د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهندو دیال په باور د افغانیو د ارزش په لوړیدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدای دې چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکای نه تاسو ګوره، دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزښ اوچت کړی دی. بل دا چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانکنوټونه زاړه شول او له چلند ووتل. طبعا په اقتصاد کې څه شی کم شي ارزښ اوچتیږي. بل دا چې دغه زموږ وادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبلیغ شوی دي هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې په امریکا کې، دوی خپل کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې راځي کې پارا میاشت کې دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو لخوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کیږي. دا هم کوم د افغانیو د سره ډیر زیات کومک کیږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنگ ودرېده، نو دغه ټول عوامل چې افغانۍ ارزشي اوچت کړي.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغیز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا د کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټول نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت د ټول خبرې چې موږ کوو د دې نه هدف دا ده چې ژوند د رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه ووسي، خلک له تعلیم نه پاتې نه ووسي، د خلکو صحت خراب نه ووسي، یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته استن په پیسو باندې د پیسو په ارزښت باندې کته او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي، اصلا دغه بې ثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوي، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوس کم شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې، په هرو درو کورنیو کې یو لومړنی اړتیا ورشان نشرانی ولی. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2025 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوال مرستې ونه دریږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسي بدل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبرونه د خبری مسایلو د پای شیبو ته ورسیدلو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوه ته چمتو دی. خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرادو ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرادو ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوی ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، خو هیڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګرشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دل تپ دی بټی کی دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ من پخپلم دغه د بټی کار کو خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیت مجبور دی د بټی کی پراته دی او دل تپ لکاو لکاو روپی دی د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګانډیر د مشکل سر مخ دی بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډه راغ او دغه بټی لره داخل شون، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دل تړي رزيت پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین وغدلاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږنیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. په بامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بامیانو کې د بند امیر او د غراز یو شمېر نورو پارکونو ته د ښځو ورتګ منع شوی و. یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، زندان او بریدونه به د دوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي، بلکې زیات او پوخ به یې کړي. منظور پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیری له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. دغه وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه یي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي، باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
له واده راهیسې د غژوند
پرونی ویل پیسې راکا، ما ورته ویل چې نه لرم، په کار شو لرګی را پسې واغست او لاس یې راته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل، خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د ششې قاچاق څو برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتار وایي د نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د ششې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ودان اخر می ور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ول
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اكونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو جوړېدل دوام لري او نشي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډیر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. لدې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دای وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشئی مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خدا چې په دې سیمه کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دای هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. کنه شي مواد نه وای ما بدل څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بيغمه شو. یو کال کېږي چې زما ته شوم او یو ځل می درمرنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکو په تیرا بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په خار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. سالی جان د ساختمانی مواد او پلورنځای لري. دوی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ واخوا ته سرای دی شراب ټول شان په هغه ځای کې خرڅېږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دلته راشي پوړی پر خرڅېږي پوړی عام خرڅېږي د معتادان دي ټول کې د شپې موږ شپه تر سره پر سرای باندې پیرای په خدای کول پام وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشي موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپل اولادونو په اړه اندیښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشه ای مواد پر چلور لارو او کوچو که دیر آسان خرسیگی که چه هم امارات مخ نیسی خون نپو هیگم چه ساقیان چنگ پا دوم را آسانه نشه ای مواد خرسوی. یو بل دلیل دادی چه معتادین اوز هم در سرک پا گلدانونو که اوسیگی. زل دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپل حاصل کړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پرېښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلان را وخت یو نیم لاد ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغۍ پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوري کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوري کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولی د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشئی مواد چون خپل زهر دی او د بل خوانه دی او خارجی میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشئی مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجینیک یا سرطانی مواد پیدا کوي، چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، داسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي، هغه کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشئی مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثر جوړ کړي او شیشه یې لږ داسې ارزان غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي، چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمون په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمون په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د وې د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافع سیستم کمزور شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغۍ سره، قسم قسم ناروغۍ سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغۍ سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه د دوی ناروغیان زیات دوام کولای شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کوم سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوی ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که؟
پا یو دود چوک نه موتادی گی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کی گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه، ما ورته وویل چې نه لرمه. په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، پیسې نه کوم کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا که. نور نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه که. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه که.
مه ژاړه لورې، له دې شره دې خلاصومه. نن د همدې لپاره ورغلی وم، خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تن څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې راسره وهله، وین یې طلاق راکړه، بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب، تاسو وایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که ته هم د ما عمره تنګي، والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهي.
قاضي صاحب زه انسانه یم، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه. Oh,
وهل تزمر